سلام، وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. 2 ساعته مو موسیقي واورېد. اوس د خبرونو او راپورونو نوبت ده. په دې پروګرام کې مهم راپور دا دی چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې د خبرو لپاره د لارې، نقشې یا اجنډا په هر اړخیزه توګه د دغو مذاکراتو چوکاټ مشخصوي. دا چې د سولې عالي شورا په دې اړه باندې څه وایي په اړه یې درته مرکه هم خبرو. دا وایي چې د دفاع وزارت وایي په 14 ولایتونو کې عملیات کړي چې یوازې په 24 ساعتونو کې 4 نوي وسلوال مخالفین وژلي. نور مهم راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان مهم خبرونه. رحمت افغان وایي
دا مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر محمد اشرف خنین کاپیسا ته ولاړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو دقیقه نیټه به ډیر ژر اعلان شي. او د دخار د درقد په ولسوالۍ کې 40 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د یو دولتي پلاوی په مشرۍ نن د کاپیسا مرکز محمود راقي ښار ته ورسید. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبريالوای ټاکل شوی محمد اشرف خانی د دغه ولایت په امنیتي مسایلو له سیمېزو چارواکو او د کاپیسا له اوسیدونکو سره خبري وکړي. ولسمشر غنی د تیرې اونۍ د یکشنبه پورز د څلورو ختیځو ولایتونو د مشکلاتو د حل په هدف جلال آباد ښار ته هم سفر کړی وو. په دولتي ادارو کې فساد، ناسمه حکومتولي، بېوزلي او فقر د کاپیسا ولایت د اوسیدونکو کوم د استونزې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوشنبه په ورځ به په کابل کې د سولې په دویمې څلور اړخیزې جوړیدونکې غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې نقشې په اړه خبرې وشي. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې نقشې له مخې به د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې عملي ګامونه واخیستل شي.
د دقیق غونډې اجنډا او عمده تمرکز به د سولې خبرو د لارې په نقشې وي. په لومړنۍ غونډه کې تر ډیره د څلور اړخیزې همغږۍ ډلې د وظایفو او لایحو پر سر خبرې سوې وې.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په لومړنۍ څلور اړخیزه غونډه کې چې په اسلام آباد کې وشوه د سولې پروسې لپاره د یو چوکاټ او میکانیزم په اړه خبرې شوې وې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه به د راتلونکي دوشنبه په ورځ اعلان شي. د دغه کمیسیون رئیس یوسف نورستانی دا څرګندونې نن د ولسی جرګې په استماعي غونډه کې وکړې. ښاغلي نورستانی همدارنګه له حکومت وغوښتل چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت او بودیجې تضمین دې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني ویلي و چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د راتلونکي کال د اوړي او مني ترمنځ وشي، خو د دقیقې نیټې اعلان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار بللی و. او د تخار په درقد ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د حکومت 40 وسلوال مخالفان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د کورنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي دغه عملیات چې تېره اونۍ د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره شوي وو، 14 مخالفان نیول شوي او له 40 زیات نور افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د اعلامیې له مخې د عملیاتو په جریان کې 4 افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زموږ له همکار څخه واورئ.
السلام علیکم فریبا زایرین د نړۍ د خبرونو په وړاندې کول سره. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي پر تهران لګیدلې نړیوال بندیزونه به سرلننه، یعنی د جنوري 14 نیټې لري سي. ظریف د اتریش په پلازمینه ویانا کې خبريالانو ته ویل چې د هم د نړۍ او هم د سیمې لپاره یو ښه ورځ ده. نوموړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ لمشر فدریکا موګرینی سره په ویانا کې د هغه تړون د عمل کېدو پر پرمختګونو بحث کوي چې تیر جولای د تهران او د نړۍ د سترو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه وسو. د دې تاریخي تړون لمخې ایران موافقه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیت محدودوي. د نړۍ لخوا دغه اقتصادي بندیزونو د ایران اقتصاد زیانمن کړی وو. ظریف غرس خبر اعلان توول نن د ایران د خلکو لپاره یو شو ورځ ده او نن به بندیزونه لري سي. تمدد د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې نن تایید کړی چې ایران د دغه اټومي موافقه سره سم چلند کړی دی. د دغه ادارې لخوا د راپور لور کول سره شایع شکل لوري په ویانا کې اعلان کړی چې د تړون جمعني سرلننه عملي کیږي. روسیه لویدیز هیوادونه تورنوي چې په سوریه کې بشري بحران ته په یوه داسې ډول سیاسي بڼه ورکړي چې کولی سي د سولې راتلونکي خبرې زیانمنې کړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې مرستیال سفیر ولادیمیر سافرونکوف پوښتلي چې ولې برېټانیا، فرانسې او متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونۍ لیدنې غوښتنه کړې وه. په هغې غونډې کې چې د سوریې د یاغیانو تر کنټرول لاندې ښار مدایا د خلکو د لوږې او ځورونې په اړه بحث وسو، دغه ښار د سوریې د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره دی. سافرونکوف دا کار یو دوه مخی ستاندرد وباله او ویل دا ټولې غیر ضروري خبرې اترې کولی سي د سولې خبرې چې د جنوري 15 نیټې ته پلان سوي تر پوښتنې لاندې راولي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي دواړو لورو هم د سوري حکومت او هم یاغیانو جنگي جرایم ترسره کړي دي. په دې غونډه کې د برېټانیا استازي ویلي چې ټول اړخونه باید د خلکو معاصره پای ته ورسوي، خو وايي حکومت تر ټولو د مخه مسؤلیت لري چې د سوري خلک خوندي کړي. روسی چارواکي ادعا کوي چې د یاغیانو یوه ډله یې په جنوبي سیمې کابردینو بلکاریا کې محاصره کړې ده. د روسیې د قفقاز په دې جمهوریت کې چارواکو تېره ورځ وویل چې د دې توریستي ډلې کسان په یوه کور کې محاصره سوي دي چې تر نیمې شپې یې له امنیتي ځواکونو سره مقاومت کوه. د عملیاتو لپاره د محاصره سوي کور شاوخوا کورونه له استوګنو تش سوي دي. د قفقاز په شمال کې اکثریت مسلمانان دي او پکښې په دې وروستیو کې بې امنۍ زیاتې سوي دي. په بورکینا فاسو کې د القاعده شبکې د وسلوالو په برید کې چې پر یوه هوټل کړی دی لښته لږ شلته نه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. د سپلینډډ په نوم په دې هوټل کې تر ډېره لویدیځوال او د ملګرو ملتونو کارکوونکي شپې سبا کوي. حکومتي ځواکونو پر مشکوکو تورستانو ځوابي برید پیل کړی دی. له دوی سره فرانسوي ځواکونه او د امریکا استخبارات مرسته کوي. دغه ځواکونو شپې ته تنه چې د هوټل دننه بند پاتې سوي و خوشي کړي دي. په دې کسانو کې د بورکینا فاسو د کار وزیر او دیش تنه ټپیان شامل دي چې روغتون ته الیژل سوي دي. وسلوال لا هم د هوټل دننه مقاومت کوي. بورکینا فاسو یو مسلمان هیواد دی. د المغرب القاعده ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولان پرون د روسیې د ولسمشر له سلاکار ولادیسلاف سورکوف سره وکتل او د اوکراین د حالاتو په اړه خبرې وکړې. د روسیې چارواکو په وینا د امریکا او روسیې د لوړ رتبه استازو په کالینینګراد کې د بندو دروازو شاته خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی د دې خبرو په اړه وویل
They discussed the situation in eastern Ukraine and the need for full implementation of the Minsk.
The way دوی د اوکراین د ختیځ د وضعیت په اړه خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د منسک د تړون بشپړ تطبیق ته اړتیا شته. دا خبرې ګټورې وې. د منسک موافقه د تیر میلادي کال په فبروري کې لاسلیک شوه او هدف یې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو د جګړې قراري وه. فرانس پرس خبري اژانس د یو شمېر سرچینو په حواله لیکلي چې د ولسمشر پوتین سلاکار د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لست کې دی او د سفر اجازه نه لري. نو له دې امله یې غونډه په کالینګراد کې جوړه شوې وه. د خبرونو پای
دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتلای شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو دولتي پلاوي په مشرۍ کاپیسا ته تللی ده چې په کاپیسا کې په کومو مواردو خبرې کړي دي. هڅه کوو چې له خپل خبریال سره په دې اړه خبرې وکړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه په هر اړخیزه توګه د دغو مذاکراتو چوکاټ مشخصوي.
نقشه را برای گفتگوهای سول تمام چارچوب این گفتگوها را به صورت همه جانبه تعیین و مشخص میسازد.
بلې خو د سولې شورا بیا وایي د سولې د خبرو په درشل کې باید د جګړې ښکېل ډلې تاوتریخوالی کم کړي. دا هم اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په 14 ولایتونو کې عملیات روان دي او یوازې په یو شپه ورځ کې 4 نوي وسلوال مخالفین هم دا ورستیو کې وژل شوي دي.
څنګه ولاس پلان شوی عملیات درلودل په 14 ولایتونو کې چې په نتیجه کې 4 نوي تانه ترهګر وژل شوي دي.
هلمند ورستی وجت پاړه هم در طرف خبرو تر پیاره سره پات شو. د پروګرام په دویم برخو کې به دوونیس پروګرامونه حقیقت سره او تاندې څنګه مهروي. وخت 2:09 راځو لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو دولتي پلاوي په مشرۍ د کاپیسا مرکز محمود راقي ته ولاړ. دا چې افغان ولسمشر هلته له کومو دولتي چارواکو او په کومو مسایلو باندې خبرې کړې او همداراز د خلکو له استازو سره په څو مسایلو باندې څرګندونې کړې دي، همدا شېبه سره د ازادي راډیو خبریال، البته د کابل د شمالي ولایتونو لپاره د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش د ټلیفون په کرښه دی. حنایش صاحب، مهرباني وکړئ، ولسمشر له کومو چارواکو سره کتلي دي او کوم کوم مسایل په دغو لیدنو کې مطرح شوي دي تر اوسه پورې؟
اندا اوست ولسمشر اشرف غنی چې په کاپیسا ولایت کې راغلی د محفل یا مراسم جریان لري، چې تر اوسه چې یو شمېر د قومي مشرانو او دولتي چارواکو وینا کړې ده او ولسمشر اشرف غنی د خلکو، عام خلکو او د خلکو استازو، دولتي مسؤلینو، حکومتي مسؤلینو ورسره د په یو تالار کې راټول شوي دي، هغوی سره لیدنه کړې ده او تر اوسه وینا کړې ده، ځکه چې ولسمشر اشرف غنی وویل چې خلکو باید وغږېږي او د هغوی ستونزو باید د ولسمشر لخوا بررسی وشي. په دې خاطر تر اوسه مراسم صرف د خلکو نمایندګانو وینا په کې جریان لري.
ښاغلی حنایش، د خلکو نمایندګان یا استازي څه غواړي هلته او کومې کومې ستونزې په کاپیسا کې ډېرې زیاتې محسوسې دي چې دوی مطرح کوي؟
عمومي وضعیت ډېر مطرح شو چې د امنیتي لحاظ انکشافي ضرورتونه او ځینې پروژو چې خلکو ته د کار او عدالت په اړه کې د عدلي او قضایي نهادونه، اصلاحات او امنیت بیا رغونې او انکشافي پروژو چې ضرورت دی په کاپیسا کې، او د ثبات راول په کاپیسا ولایت کې، او د دې نه بغیر د خلکو، د کاپیسا خلکو حمایت، د مرکزي دولت کې چې اشرف غنی پکې پراز دی او تاسو اورئ چې همدا اوس.
بلې اورم حنایش صاحب محترم، که لطف کوي چې ورسته خبره په کاپیسا کې تګابا ولاسای دوه غوړسوالی دي چې امنیت نسبتا نارامه دي او نامنی پکې روانه ده، ترڅنګ نجراب هم نارامه دي، ډیر امن نه دي، د دوه خلکو سیمې څه غواړي د امنیت پټینګښت کې؟ بلې بلې فکر کو چې له حنایش صاحب سره زموږ اړیکه پرې شوې او په همدې ځای د خبرې پای ته رسیدلې ده. لکه څنګه مو چې واوریدل، همدا شیبه د کاپیسا په مرکز محمود راقي کې د افغان ولسمشر په حضور کې د دغه ولایت د خلکو استازي، سیمایي چارواکي او دولتي مقامات راټول شوي او خپل غوښتنې ترې مطرح کوي او تمه ده چې ولسمشر څو شیبې وروسته خپل وینا ولري. ولسمشر محمد اشرف غنی ولایتونو ته په سفر کې تیر او ننګرهار ته هم ولاړ او هلته د څلورو ختیځو ولایتونو، ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان له استازو سره لنګدي وکتل او د هغوی ستونزې واوریدې او تر ډیره پورې امر وکړ چې د امنیت پټینګه کې د امنیتي ځواکونو تر وستې هدا پورې خپلې هڅې وکړي او همدارس د زمکو غصب چې په ننګرهار کې ډیر محسوس شید د غاصبینو د نیولو لپاره امر وکړ چې تر اوسه پورې د زینو غاصبینو د نیولو خبر هم خپور شوی دی. اوس به هم راشو نورو راپورونو ته. البته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه باندې تازه جزئیات به هم له تاسو سره په روانه خبرونه او یا هم په نورو خبرونو کې هرومرو شریکو. اوس به هم راځو د سولې موضوع ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه په هر اړخیزه توګه دغه مذاکرات چوکاټ مشخصوي. دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د شنبې پورس ازادي راډیو ته ویل چې د سولې په اړه د دوهمې څلور اړخیزې غونډې تمرکز به د لارې د نقشې پر څرنګوالي وي. ټاکل شوی ده دغه غونډه راتلونکو دوشنبه په کابل کې جوړه شي. قاسم سلیمان په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې به د لارې د نقشې لمخې اقدامات وسی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته ویل چې د لارې نقشې له طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کړی دی. ښاغلی مستغنی ویل چې په لمړنۍ څلور اړخیز غونډه کې تر ډیره پر کاري لایحه خبرې شوي، خو د څلور اړخیز غونډې په دوهمه مرحله کې به تمرکز د لارې پر نقشې وي.
نقشه راه برای گفتگوهای صلح تمام چارچوب این گفتگوها را به صورت همه جانبه تعیین و مشخص می سازه که به اساس همان نقشه راه گام هایی در جهت گفتگوهای صلح برداشته خواهد شد.
له د مخکې د بهرنی چار وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی ویلی و چې د لارې دا نقشه درې برخې لري. لومړی برخه یې تر خبرو مخکې پړاو دی، دوهمه برخه یې مخامخ خبري، او درېمه د عمل پلان دی. شغلی کرزی تیرونی د لومړنۍ څلور اړخیزې غونډې د نتایج په اړه خبریالانو ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې افغانان باید تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د سولې په تړاو د ستر بدلون شاهدان واوسي. د سولې په اړه لومړنۍ څلور اړخیزې غونډه تیرونی دوشنبې په اسلام آباد کې جوړه شوه. د بهرنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دوهمه غونډه کې به بیا هم د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال، د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال، د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی، او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ګډون ولري. که هم وسلوالو طالبانو د سولې په خبرو کې تر اوسه خپل دریځ نه دی څرګند کړی، خو دغې ډلې په خپله انټرنیټ پاڼه کې لیکلي چې د هلمند په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو بیا ښکېلتیا د سولې د خبرو په وړاندې د خنډ یوه بله هڅه ده. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا غړی محمد امین وقاد هیله څرګندوي چې د سولې په اړه دوهمه څلور اړخیزه غونډه به له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي.
نوبتي جرسې لومړنۍ په اسلام آباد کې وشوه، دغه په دغه دوشنبه په کابل کې کیږي. موږ پرېږدو چې دغه مجالس هغې مرحلې ته ورسیږي چې د لارې نقشه او جوړه کړي، او د طالبانو حضور په مخامخ مذاکراتو کې لاره ورته هواره شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی هم له دې وړاندې د سولې د روانو هڅو نتیجو ته محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې ده. اخو د چارو کارپو ودیر صفای وایي که د سولې په اړه د لومړنۍ څلور اړخیزې غونډې د ژمنو په اړه په دوهمه غونډه کې عملی پلانونه اعلان سي، نو دا به د سولې د ټینګښت لپاره یوه ګټوره هڅه وي.
بله قاسم سلامل، مننه کوم. و موریدل چې تمه ده د رواني دوشنبې پورې په کابل کې د سولې څلور اړخیزې غونډه جوړه شوه. البته د غونډې لپاره د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اجنډا هم مشخصه شوې، او د لارې نقشې په نوم په دغه اجنډا کې به د مذاکراتو په چوکاټ باندې بحث کیږي، او د ټولو ستونزو حل لار به پکې لټول کیږي چې بیا وروسته پرې خبرې وشي. له بلې خوا د سولې عالي شورا وایي چې د سولې د خبرو په درشل کې باید د جګړې ښکېل ډلې تاوتریخوالی کم او د باور فضا د رامنځته کولو هڅې وکړي. د سولې عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل د تاوتریخوالی کموالی او د باور فضا رامنځته کول ورو ورو اوربند ته لار هواروي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په یو اعلامیه کې د هلمند په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو مداخله روانه ویلي که د هلمند په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو مداخله روانه وي د سولې په خبرو باندې ناوړه اغیز وکړي. زموږ همکار اسدالله الدین د سولې عالی شورا له سرپرست ښاغلي مجاهد سره په همدې اړه مرکه کړې، او په سر کې د سولې په اړه د راتلونکي څلور اړخیزې غونډې د ارزښت پوښتنه مطرح کړې.
د دوشنبې په ورځ باندې چې کوم مجلس رامنځته کیږي، هغه د افغانستان، پاکستان، د امریکا د متحده ایالاتو او د چین د هیواد ټول ګډون باندې د دې په خاطر رامنځته کیږي چې د سولې لپاره یو چوکاټ، یو تګلاره جوړ کړي. دا د افغانستان لخوا ته یې سوې ده، او دغه هیوادونه ور باندې غور کوي. لومړۍ مرحله یې همغه تګلاره او چوکاټ ته کله چې دا ترتیب سلو، دویمه مرحله یې دا ده چې د وسلوال مخالفینو سره مذاکرات پیل شي. دغه مذاکرات تر هغه وخت پورې ادامه پیدا کوي چې نتیجې ته ورسیږي. کله چې مذاکرات نتیجې ته رسیږي او فیصلې کیږي، بیا به د فیصلو د تطبیق په مرحله کې هم دغه څلور هیوادونه په ګډه باندې کار کوي چې هغه فیصلې بیا تطبیق شي. په داسې حال کې چې د سولې د مذاکراتو لپاره یو چوکاټ جوړیږي او هلې ځلې کیږي، نو د جګړې د ټولو خواوو به د موږ غوښتنه دا وي چې په دې وخت کې له دې تاریخوالنه
دد وکوي. استاسو همدې خبر ته په اشاره وسلوالو طالبانو هم په خپل ویبپانه کې یو اعلامیه خبره کړې، او هلته ویلي چې د هلمند په جګړه کې د بهرنیانو ښکېلتیا به د سولې د خبرو د مخنیوي هڅه وي. یعنی دوی په غیر مستقیم متوګه ویلي چې دوی هم د سولې په پروسه کې دخیل دي، او د سولې خبرو ته هیله لري، خو ویل دي چې د بهرنیانو ښکېلتیا په جګړه کې د سولې د خبرو د مخنیوي معنا لري. څنګه طالبان هم حاضر شوي بل اخر اساس په نظر له د جګړې نه سړی شوي نور او سولې به قبول کړي؟
زموږ برداشت دا ده چې د جګړې مختلف خواوي، د وسلوالو مخالفینو مختلفې ډلې، دې ته اوس تمایل پیدا کړی دی چې د افغانستان د دولت سره د سولې مذاکرات پیل کړي. نو زموږ به د جګړې د ټولو خواوو نه غوښتنه دا وي
مجاهد صاحب افغان حکومت به دا کار وکړي، ممکن بهرنیانو ته هم سپارښتنه وکړي چې تاسو عملیات مه کوئ، اما تر ټولو ډیره مهمه دا ده چې طالبان اوربان ته غاړه کیږدي. فکر کوئ که افغان حکومت او بهرنیان عملیات ودروي، طالبان به هم حاضر شي د همدغه څلور هیوادونو د غونډو وروسته چې دوی هم اوربان ته غاړه کیږدي؟
اوربان خو به له ټولو نه یو ښه زیری وي د افغانستان د ملت لپاره. اوربان نه مخکې به مهمه خبره دا وي چې یو د بل په خلاف باندې غلط تبلیغات او غلط پروپاګنډه بنده کړي، تر څو چې یو دوستانه فضا رامنځته شي، د اعتماد فضا رامنځته شي.
او وروستۍ پوښتنه، ښاغلی مجاهد، افغان حکومت د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي ویلي چې تر راتلونکو دو میاشتو پورې به په افغانستان کې د سولې په برخه کې بدلونونه رامنځته شي، البته مثبت بدلونونه ویلي. تاسو چې د سولې خبرې له نږدې څاري او په دې پروسه کې هم دخیل یې، څنګه داسې هیله له تاسو سره هم شته او داسې څه به وشي چې تر راتلونکو دو میاشتو پورې د سولې په برخه کې بدلونونه رامنځته شي؟
خو په دې اعتبار باندې خو مسلسله توګه باندې کار روان ده. لومړی دا چې د سیمې مهم هیوادونه او نړۍ مهم هیوادونه په یو خوله باندې څنګه وکولای شو د وسلوالو سره د سولې یو چوکاټ جوړ شي، تګلاره جوړ شي او په یغ باندې عمل وشي. دوهم، کله چې د مذاکراتو لړۍ پیل کیږي، طبیعي خبره ده چې په یغ وخت کې به جګړې به د جګړې اور به هم راکمیږي او نظامی عملیات به هم راکمیږي. کله چې نظامی عملیات راکمیږي، نو بیا څوک څوک د اعتماد یو پزاره منځ کیږي. له هغه سره هغه بدلونونه چې موږ توقع داره په نتیجه کې جګړه پای ته ورسیږي، دا ټول بدلونونه به ان شاء الله رامنځته کیږي.
د سولې علي شورا له سرپرست عبدالحکیم مجاهد سره مدازتي رادیو مرکه ورته د امریکا په داسال کې ورته چې تمه ده د دوشنبه پرسه په کابل کې د سولې د خبرو پاړه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. البته د سولې علي شورا ټینګار کړی چې د سولې په خبرو په درشل کې باید د جګړې کې لړلې تاوتریخواله کم او د فضا او د باور فضا رامنځته کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لسولی ورها خوا افراطیت څومره د افغانانو ژوند زپله، چې د افراطیت او توندلاریتوب له امله څومره کسان قرباني ورکوي او څومره له تاوتریخوالو سره مخ کیږي، خدا د ځینو افغانانو خبرې پرې واورو.
زمانم عبدالرحمن ده، د لغمان د لشنګ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. افراط او تفریط په اسلام کې نشته. افراط او تفریط او اسلام کې ډیر لوی ګناه ورته ویل شوی ده.
زمانم محمد اجمل حقمل ده. په دین کې افراطیت مثلا که د افغانستان د څو کلونو ته وګورو کنه، د څوک د اسلام په نامه باندې جنگي کنه، څوک بیا وایي چې زه ښه مسلمان یم او دا کافر دی کنه، د ګیره کله کړي ده ساري سرتور دی کنه. د ځینې خلک چې اطرافونو ته لاړ شي د بازار نه، هغه په بده سترګه ورته کتل کیږي هغې ته.
نوم عارف الله د پکتیا اوسیدونکو، مفراطیت د افغانستان لپاره نه بلکې د ټول نړۍ لپاره ښه خبره نه ده، یعنی د دوی په تاوان ده. نن سبا که ګوري دا افراطیت کې دا خبره ډیر راغلی دي چې پښتون، پارسیوان، هزاره، تاجک دي، دا خپل افراطیت او خپل تعصب ده. نو خدای دې وکړي چې دا افراطیت او دا تعصب د افغانستان د خلکو نه لري شي او یو ورورګلوي او یو مینه راشي د افغانستان په خلکو کې.
افراطیت په اړه مو واوریدل چې خلک څومره ترې کرکه لري، البته نو باید هڅه وشي چې له افراطیت ځانونه وژغورلی شي. رابه شو یوې مرکې ته چې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان سره مو کړې. د دفاع وزارت وایي اوسمهال په څوارلس ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان دي او ګڼ شمېر وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په څوارلس ولایتونو کې ولس عملیات روان دي، چې یوازې تېره شپه او پرون سهار څلور نوي مخالفین وژل شوي. مرضی احمد زی له هغه ښاغلي وزیري سره مرکه کړي.
څنګه په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې ولس پلان شوي عملیات درلودل په څوارلسو ولایتونو کې، چې په نتیجه کې څلور نوي تنه ترهګر وژل شوي دي، څلور ویشت تنه ټپیان دي او شل تنه ماسیر شوي دي. په دې عملیاتو کې یو اندازه وسلې، مرمۍ او نور جنگي تجهیزات هم لاسته راغلي دي او په لسګونو ماینونو ته هم فجار ورکړل شوی دی. په زمن کې زموږ هوایي قواوو په تیرو څلور ساعتونو کې څلور اویا ترانسپورتي او ماریبوي پروازونه درلودل. په دې حساب سره زموږ د وسلوال پوځ جستامونه د هیواد په هره نقطه کې چې دښمن امنیت ته تهدید ایجادوي هلته عملیات.
بلې وزیر صاحب محترم، کیدای شي دغه وسلوالو مخالفینو ډلې تاسې مشخصې کړئ، کومې ډلې پکې شاملې دي او څومره تروریستي ډلې چې ورانکار فعالیتونه کوي هغه مو له منځه وړي؟
نو دا ټول خلکو ته معلومه ده چې افغانستان کې ترهګریزي ډلې څوک دي. یوه ډله چې دا د طالبانو په نامه فعالیت کوي، بله ډله د داعش په نامه منی فعالیت کوي، چې دوی سره بهرانیان هم ګډون لري. بهرانیان هم هغه د چچنیان دي، یغوریان دي، ازبکان دي، تاجکان دي، عربان دي، پنجابیان دي. دوی سره یو ځای په جګړو کې برخه اخلي، اکمال او تمویل هم کوي، تجهیز هم کوي او ښوونه روزنه هم ورکوي. دغه دوه ډلې دلته ډېر فعالیت کوي، چې هغه داعش ډلې په ننګرهار کې فعالې دي، چې د هغوی دا دوه ورځو کې ډېر تلفات لیدلي دي او د هیواد په نورو نقطو کې هم دوی ټولو تلفات لیدلي دي.
وزیر صاحب محترم، لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړله چې په ننګرهار کې تاسو داسې مثلا عملیات د داعش د ځپلو په هدف روان دي، په هلمند کې هم مثلا د ناکرارۍ راپورونه دي، کیداسې تاسو وایست چې په کوم ولایتونو کې هغه زیاتې سیمې چې د تهدید لاندې دي، په هغه ځایونو کې تاسو دغه خپل امنیتي تدابیر څومره شدید کړي یا زیات کړي؟
د افغانستان په هر سیمه کې تهدید وي یا مثلا امنیت کمزوري وي، موږ هلته عملیاتونه پلانوو او هلته عملیات اجرا کوو. په هماغه اساس چې موږ دا اوس ولس عملیاتونه په څوارلسو ولایتونو کې لرو، خو په هلمند ولایتو کې فشار لږ ډیر و. هلته زموږ عملیات دوامدار دي، په سنگین کې، په ګریش کې، په مارجا کې، په نورو ولسوالیو کې شاوخوا هلته زموږ عملیات دي چې دوام لري. او په ننګرهار کې هم د داعش په ضد باندې زموږ عملیات دي، چې هغلته هم په هوایي بریدونو کې او زموږ په عملیاتو کې ډیر نفر وژل شوي دي. دا نن هم هلته د داعش په ننګرهار کې لس تنه وژل شوي دي په دې بالا کې، او تقریبا شپږ دېرش تنو په دې کې ټول د دوی ګروپ او لس تنه تنه وژل شوي دي او اتلس تنه هم نیول شوي دي.
په مرکه کې مو د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري خبرې واورېدلې چې ویلې په څوارلس ولایتونو کې ولس عملیات روان دي او یوازې په تېره یوه شپه ورځ کې څلور نوي وسلوال مخالفین وژلي. ښاغلي وزیري وویل د عملیاتو ډیر تمرکز په هلمند او ننګرهار کې دی. اوس به هم ورشو هلمند ته. د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د تیرو دوو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د هلمند والي ویاند وایي سیمې ته تازه دمې سرتیري رسیدلي او د وسلوالو د ځپلو په خاطر عملیات پیل شوي. ځواک وایي، البته د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي، تر اوسه د پنځوسو په شاوخوا کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه نور حال د الیاس دایي په راپور کې.
د هلمند ولایت مقام څخه خبر راځي، خبر پانه کې راغلي دي چې د دې ولایت په نارسراج ولسوالۍ کې د وسلوالو د پنځ شنبې د ورځې په تاجمه بریدونه کې د حکومت وسلوال مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتله. د تیرو دوو ورځو راهیسې د ګریش ولسوالۍ د ادم خان او زمبلو په سیمو کې د افغان ځواکونو د امنیتي کمربند پر یو شمېر پوستو وسلوالو بریدونه دوام لري، چې دولت د مقام د خبر پانې له مخې د پنځوس په شاوخوا کې وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله اوښتله. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي په دې جنګ کې اووه دېرش وسلوال وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي.
افغان قوتونه چې په هغه ځای کې موجود وو، سهاره پورې یې خپل مقامات کړی دی. هوایي او ځمکني کومک هم ورسېدلی دی. هوایي کومک په هغه ځای کې چې تر دې دمه پورې په هغه ځای کې افغان ولایت دوکار شهید زخمي لري، تر دمه پورې دقیق معلومات نشته.
ځواک وویل په دې روانه جګړه کې چې اوس هم دوام لري، د افغان ځواکونو لور ته مرګ ژوبله اوښتله چې دقیق شمېر په ګوته نه کړ. د تېرې اونۍ د چهارشنبې په شپه هم د نارسراج ولسوالۍ د ادم خان په سیمه کې د وسلوالو سره په نښته کې نه پولیس وژل شوي ول او دوه نور ټپیان ول. د هلمند والي ویاند وایي اوس یې سیمې ته تازه دمې سرتیر رسېدلي دي او د وسلوالو د جنګ زور خطرې دی. په عین حال کې د ملي اردو 215 میوند کل اردو څخه خبر رسوي، خبر پانه کې راغلي دي چې د وسلوالو د برید پر مهال د ناټو د غوڅ ممرت ځواکونو د هوا د لارې د افغان ځواکونو ملاتړ کړی دی، چې له امله 15 وسلوال وژل شوي او د غوڅو ارادي موټر هم د منځه تللی دی. ویل کېږي د نارسراج په ادم خان کې د هغه وسلوالو په ضد عملیات پیل شوي دي چې د لیرو سیمو څخه ګریش ولسوالۍ د نامنې لپاره راغلي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
خوس وخت ازادي رادیو ته غوښتل چې په ټول افغانستان کې په 1216 منځنۍ چپه او اف ام 315 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو خبرونه هم درس په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه کې اوریدل شي او مطالبه لیدل او لوستل شي. هم درس facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک پانه آدرس ته کولای شي چې دغه فیسبوک پانه خوخه کړی او له تازه خبرونو خبر شي. وخت په افغانستان کې د مسپخین 2:30 بجې د لومړی رحمت الله افغان توارو ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لند خبرونه وي. له هغې وروسته نجیب زمان د اقتصاد نړۍ خبرونه وای.
افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د یو دولتي پلاوی په مشرۍ نن د کاپیسا د وسیدونکو د ستونزو د اوریدو په هدف د دغه ولایت مرکز محمود راکی ښار ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوشنبه په ورځ به په کابل کې د سولې په دویمې څلور اړخیزي جوړیدونکي غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې نقشې په اړه خبرې وشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو دقیق نیټه به د راتلونکي دوشنبه په ورځ اعلان شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي چې پر تهران لګیدلې نړیوال بندیزونه به سرلننه لري شي. روسیا لویدیز هیوادونه تورنوي چې په سوریه کې بشري بحران ته په یو داسې ډول سیاسي بڼه ورکړې چې کولای شي د سولې راتلونکي خبرې زیانمنې کړي.
تاسول ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې عملی چاري په چټکی سره روان دي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د مالیه وزیر په مشرۍ یو پلاوی پرون ترکمنستان ته تللی و او د ترکمنستان له لوړ پوړو چارواکو سره د ټاپي پروژې سربیره په یو شمیر نور موضوعاتو هم خبرې کړې دي.
د ټاپي پروژې د کړنو په اړه علما سره د سرعت سره اندری د دوی د کاري بهیر په سر کې قرار لري. همدارنګ یو شمیر پراختیايي پروژې چې دوی غواړي په افغانستان کې په وړیا توګه لیکړي په بیلابیلو برخو کې د ریل د پټلۍ په اړه خبرې وسته چې دوی ولې زموږ کارونه جریان لري.
ښاغلی عبدالرحیم زیاته کړه چې د ترکمنستان او افغانستان د ګډ اقتصادي کمیسیون شپږمه غونډه باید سموده وروسته په کابل کې جوړ شي. د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره وایي چې مسؤول ادارې دې د جلغوزو صادراتو ته په بهرنیو هیوادونو کې بازارموندنه وکړي. د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی ازادي رادیو ته ویل چې له چین سره د افغاني وچ میوې د صادراتو تړون لاسلیک شوی چې افغاني وچ میوې به دغه هیواد ته په وړیا توګه صادریږي. شاغلی هاشمی وایي یو شمیر خندونه د دې لامل شوی چې تر 100,000 ټنو زیات جلغوزي چین ته ولاړ نسی او په چین کې هم اویا ټنه جلغوزی قرنطین سوی دی چې د چین بازار ته د وتلو اجازه نه لري. نوموړی وایي چې د وچې میوې په صادراتو کې خنډونه د افغانستان اقتصاد ته سخت زیان رسوي. د ارغان په نوم د صابون د تولیدي مرکز مسؤلان وایي چې اوس مهال په کورنی بازارونو کې د دوی د تولیداتو خرڅلاو 50% زیات شوی دی. د دغه تولیدي مرکز رئیس سید سرور امانی ازادي رادیو ته ویل چې د خلکو د غوښتنو په اساس دوی اوس د هیواد بازارونو ته هم تولید شوی صابون استوي. شاغلی امانی وایي چې دوی هڅه کوي بهرنی بازارونه هم له لاس ورنکړي او خپل تولیدات هلته هم واسوي. د ارغان صابونونه د طبي بوټو او انارو څخه جوړیږي چې له دې مخکې یوازې په امریکا، کانادا او دوبۍ کې بازارونه درلودل. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني 18 پوله، یو یورو 4 افغاني 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 1 افغاني 18 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 10 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 90 پوله او زر پاکستانی کلداري 1418 افغاني.
خوستیان به نور دې ته اړ نه وي چې خپل ناروغان پاکستان، هند او یا نورو هیوادونو ته بوزي. په دغه ولایت کې د درملنې لپاره داسې یو روغتون جوړ شوی چې د درملنې ټول پرمختللي وسایل او ټکنالوژي لري. په دې اړه نجیب الله الخیل ریپورت جوړ کړی چې ورسره یوځای همدا خبری پروګرام هم ختمیږي. ورپسې د حقیقت څه دی پروګرام واورئ او بیا د تاندې څانګې خبرونه مه هیروئ.
د نوی جوړ شوي مالجوي روغتون په پرانیست غونډه کې د خوست د عامې روغتیا ریاست سلاکار ډاکټر سخی سردار د یاد روغتون د اسانتیاو په باب ازادۍ راډیو ته وویل چې قادری مالجوي روغتون د افغانستان په کچه د ټکنالوژۍ له نظره یو مهم او مجهز روغتیایي مرکز دی. په دې روغتون کې به هغه طبي معاینات ترسره کیږي کوم چې پخوا په پاکستان او هند کې ممکن و. ډاکټر سخی سردار زیاته کړه قادری مالجوي روغتون د هند او پاکستان له ګڼو لویو روغتونونو سره د همکارۍ تمامیت لري او دوی سره انټرنیټ پرمټ آنلاین پر لیکوي. کچېری اړتیا پیخده نو نه یوازې دا چې د هغو هیوادونو د مجربو ډاکټرانو له سلام مشورو به ګټه پورته کوي، بلکې د اړتیا پر مهال به ناروغان هماغه روغتونونو ته د درملنې لپاره ورلیږي.
بون میرو یا د ډوکې مس ماینا چې د زیاتو کمپنیو د مرزونو د معلومول لپاره پکوريږي. د شکر ناروغي پشرفته ماینات دلته اجرا کیدای شي چې د زړه مریض به پیدا شو یا د زړه د نظامونو ماینا پکاروه هغه اوس دلته اجرا کیږي. همداسې د یان ناروغي هغه چې مخکې دلته نه کېدی، حتی په افغانستان کې نه کېدی، نن په دې قدرې روغتون ترسره کېدای شي.
بل لوري ته د شیخ زاید پانتون استاد پوهنوال ډاکټر بادشاه زر عبدالي د روغتیا پر سکتور پانګونه ډاکټرانو او ناروغ لرونکو ته په ګټه بولي. نوي طبي ټکنالوژي راځي چې دا ټکنالوژي بیا په تشخیص او درملنه کې پوره رول لري.
مدرنه ټکنالوژي نقل کیږي او هغه په بیس کې بیا د مرض تشخیص او تداوی صورت نسی. نو کله چې دا ارمن تکیږي تبن په نرخ نه هم تاثیر لري.
دا چې د دې روغتون د جوړولو انګیزه څرګندول پیدا شوه. د دې روغتون بنسټګر ډاکټر عبدالله قادری وایي چې یو لامل یې د والد د زړه ناروغي وه چې د عمر د ډېروالي له کبله بل ځای ته د وړلو نه و، او بل په خوست کې تشخیص او درملنې لپاره هم امکانات موجود نه ول. دی زیاتوي خوست کې د طبي متخصصانو شمېر ډېر دی، خو ټولې د روغتون او ټکنالوژۍ د برابرولو مالي امکانات نه لري.
د دولتي سکتور سره یو همکاري ده. بعضې متخصصین چې موږ په خوست کې لرو خو اکثرا مصروف مصروفیت نه لري، دولتي وظیفې دومره نشته. یو خو یې د پوره مصروفیت پیدا کیږي، بل چلر وي ساته هر وخت د شپې به نیمه شپه وي که چېرته تکلیف پیدا شي یا مریضي پیدا شوه. کم از کم چې هغه په نورو دنیا کې په ډېر کمزورو دولتو کې سرته رسیږي چې هغه موږ ور سوای شو.
په خوست کې د ولایتي روغتون تر څنګ که څه هم یو شمېر شخصي او خصوصي روغتونونه فعالیت لري، خو ناروغ لرونکي له خدماتو پوره رضایت نه لري.
ازادي راډیو لهونه تر وو وورځي پونه کې
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدای په پروګرام کې مداونه یو ور بیا د افغانستان د نفتی مواد او غاز او د عمومي ریاست رئیس انجینیر فرید الله شیرزای صاحب ملمدای ډیر زیات مننه کوم چې زموږ دعوت مو ومني. لومړی سوال ته کراسو په دې ورسته کې داسې راپورونه او گزارشونه نشر شو چې ځینې شرکتونه یا ځینې مشخصې کړي مافي نفتی مواد او تیل افغانستان ته واردوي، او په دې کې یو خاص انتقاد متوجه استاسو ریاست استاسو جواب استاسو عکسالعمل په دې اړه څه دی؟
مننه. زه هم په خپل نوبه سلامونه عرضوم خپل ګران وطنوالو ته. زه دا خبره 100% ردوم. ګوره دلته په دولت افغانستان کې یو تفاهم نامه قبلا لیکل شوی ده، او په دغه تفاهم نامه کې سفارت د امریکا او دولت افغانستان شریک دي چې هغوی لیکلی ده چې هر څومره چې د ضروریات مواد نفتی او ګاز که د خارجانو ته ضرورت وسی بهرنیانو ته دوی کولی سي چې قرارداد وکړي د شرکتو سره، او شرکتونه موظف دي چې دوی ته دغه امتیه مواد نفتی او ګاز منتقل کړي. چې دا د وزارت خارجه له خونه مکتوب جوړول کیږي او دا استول کیږي د وزارت مالیه ته، وزارت مالیه له خونه ګمرکاتو ته هدایت ورکول کیږي چې دوی نه محصول تاسو ما واخلې، دوی مافتی له محصول نه. وزارت تجارت په دغه کار کې 1% هم نه شریک ده، نه کار لري.
بل چې شرزه دا یو خاص پروسیجر تاسو لري چې مثال نظارت وکړي د پروسیس څخه هغه نفتی مواد چې افغانستان ته واردېږي، مثلا د غوې کیفیت د غوی اندازه تاسو تثبیت کی تاسو څه مسؤلیت لري
من دا څه چل د چې تاسو ته معلوم ده دلته یو اداره ده په نوم د ادارې مستقل نورم او استاندارد دا غاز او تیل چې راځي دا د دوی کار ده دوی لابراتوارونه لري البته په بندرو کې مستقر دي دوی چک او کنټرول کوي ځکه چې زه خبر یم د خارجان او بهرنیان هیڅ چا ته وظیفه نه ورکوي چې دوی دغه تیل تست کی حتی اداره نورم استاندارد ته هم دوی وایشت صلاحیت نه لري مونږ بهرنیان مونږ خپل فوزونو ته دغه غاز او تیل منتقلو تاسو صلاحیت نه لري چې دا چک او کنټرول وکړي نو دا چک او کنټرول اداره نورم استاندارد ته مربوط دي او نور ټول کارونه وزارت خارجه را خوانه تای مرای کیگی او وزارت مالیه تا لیجوال کیگی ده وزارت مالیه لخوانه بیا دوی نه مافیت دی یعنی چه دوی پیسی نیور کوی ده تیل او گاز ده افغانستان تواردیجی دوی ماف دیل ده مالیه نه
او هغه تیل چې د افغان امنیتي ځواکونو په نامه واردېږي هغه هم د نورمال ستاندارد ته درې مربوطي چې دوی باید چک کړي اندازه
کیفیت سل فیصد د هغوی مسؤلیت دي بېخي زه تاسو ته اطمینان او داد ورکوم خلکو ته چې وزارت تجارت و صنایع افغانستان په دا کار کې 1% هم کوم مسؤلیت نه لري دا پروسه هم یو قانوني پروسه ده داس خبره نه ده چې خدای نه خواسته دلته اختلاس وشي دلته چپاول وشي دلته کوم زده بند موجود وشي هیڅ خبره نه ده دا زبېخې مینان ورکوم داد ورکوم خلکو ته چې دا یو تفاهم نامه ده تاسو کولای شئ چې وزارت مالیه نه پښتنه وکړي هغه په دغه باره کې ډیر خطا استه رانه چوي او خلک پوښي چې دلته یو کومنه شفافیت ده
ولې شکایت ده چې ځینې تجار د همدې نفتی مواد څخه استفاده کوي هغه په خپل مشخص ذخیرو کې ساتي بیا احتکار په شکل باندې کله چې قیمتونه لوړ سي بیا هغه وخت دوی دا په آزاد بازار کې خرڅي وقیل داسې راپورونه تاسو اوریدلي
یعنې د خارجیانو تیلونه
مجموع کې دغه تیل چې د خارجیانو یا د داخلي ځواکونو په نامه باندې راځي دا بیا شخصي ذخیرو کې ساتل کیږي او بالاخره یعنی هغه کسان دي چې مافیایي کړي ورته وایي سیا قاچاق بران ورته وایي سودي بالاخره نرخ ټاکي د بازار
دا داسې چل چې هر متشبث خصوصي چې دي دوی ذخایر لري دوی قرارداتیان دی خارجیانو ته مجبور مکلف دي چې له هر خونه کیږي دوی تیل منتقل کی له خارج نه او راوی د بهرنیانو ته توزیع کی دوی سیده دوی ذخایر شخصی لري دوی لبر نه چې د تیل او گاز راځي دوی په ذخایرو کې ځای بزای کیږي او هغه ځای نه منتقل کیږي خارجیانو ته ما ته داسې دقیق راپور نه درغلی شي د شرکتونو د کار وکي دقیق راپور زنه لرم ولې نو وزارت خارجه رخونه دا تثبیتی کی چې مثلا په اروپا کې دوه مرتل د بهرنیانو ته پکار دي او وزارت مالیه هغه ته مکتوب واستوي د بنادرو ته چې دا غتی خوشی سي مون په دغه باره کې هیڅ نه کوم مسولیت هم نه لرو او هیڅ نه کوم کار هم نه لرو د قانوني پروسه ده دولت له خوانه پروتوکول سوی ده بهرنیانو سره دوی مافتی له دغه مالیه نه بله
کرا سودیت چې د ژمي موسم دی او هر کله په دغه موسم کې تیل او غاز ډیر ضرورت دی تاسو څه اقدامات کړی دي پر چې دا مشکل را فسی ته وا په ستو باندې
تاسو وګورئ په دغه ژمي کې یو کیلوګرام غاز 300 افغانۍ تاسو وګورئ اوس خرسي په بازارو کې دغه یو شمه د کار او فعالیت د وزارت تجارت دی چې مونږ خلکو ته داد او اطمینان ورکو دغه ژمي چې اوس جریان لري ان شاء الله ولزم تر اخره پورې داد او اطمینان ورکو چې هیڅ مشکل نه پیخیږي نو د وبلن غاز او د تیل دیزل او پټرول زایت مینان ورکوم چې ان شاء الله ولزم هیڅ نو مشکل خلکو ته نه پیخیږي
بینه تاسو په خپل استراتیژیکو ذخایرو کې څه مقدار نفتی مواد ذخیره لري د پرچې د مشکل رافس یو څه مشکل بنه راپنسته کیږي
په حد امکان دلته ذخایر لرو تاسو کولای شئ چې وګورئ او دغه ذخایر چې د استراتیژیک باندې ده خدای نخواسته چې دغه وبلن غاز او تیل د دوی بیا چلوليږي بیا موږ هغه مداخله کوو بازار ته دغه وبلن غاز موږ په اساس د رقابت په اساس د قانون اساسي رقابت سالم موږ باسو د متشبثین خصوصي سره خبرې کوو موږ نه پریږدو چې د متشبثین خصوصي خلکو ته مشکل پیښ کړي او په هر څه د سوی چی وسی کمون پوشو چی دوی دولت او ملت سبوتاش کوي د دوی جوازونه مونږ اخلو هیڅ چاته مونږ وظیفه نه ورکو چی خلکو ته مشکل پیخ کی دا زمونږ اطمینان ده او خلکو ته وعده ورکو د وزارت تجارت او صنایع له خوانه چې ان شاء الله ولزم په دغه جمعي کې دوی مطمئنه وسی هیڅ نو ستونزه نه پیخیږي د تیل او د ګاز له خوانه دا 100% اطمینان ده.
تاسو په روسي کې وعده کړی و چې د اذربایجان څخه به مقدار ګاز واردوي وقند کار عملی شو؟
بله و مننه، دا ډیر او ښه زیره د خلکو ته چې زه خلکو ته وایي اطمینان ورکم په دغه یو روب کې په دغه ژمی کې مونږ یو لټون ګاز اوبلن ګاز ضرورت لرو. دا د وظیفه ورکول شو د ریاست دولت له خوانه محترم شاکری کارګر نمایندې خاص رئیس جمهور ته او مشاور ارشد معاونت اول ته چې دا ورسی د کشورهای آسیای میانی ته له هغه ځاینه دا وکول شو چې یو لک 15,000 تنه اوبلن ګاز هغه ځاینه په اساس د قانون عقد قرارداد وکي د متشبثین خصوصي پلاس ته ورکي دغه مزایاش ته چې ګورای چې یو کیلو اوبلن ګاز 3,000 افغانۍ فعلنده دا عمل قرارداد چې دی چې یو لک 15,000 تنه ګاز د شاکر کارګر له خوانه دا الته متشبثین خصوصي ته ورکول شو.
بله، یعنی د ټول د مقدار ګاز څه باندې یو نیم لک یا شاوخوا یو نیم لک ټن چې د ټول وارد شوی
نه توری وارد نه شوی تقریبا 3,000 تر اوسه پورې وارد شوی ده د تورغوندی له خوانه، د اقینی له خوانه، د ایرتانو له خوانه، بندرونو له خوانه دا وارد شوی ده. دا جریان لري، دا جریان لري، ان شاء الله لازم دا ټول رسیږي. دا یو لک 15,000 تنه غیر دینه نور متشبثین خصوصي وزیر تجارت صنایع افغانستان محترم رسا صاحب د خلکو ته هر وخت تقدیرنامه ورکوي او د دوی مشکلاتونه رفوی ان شاء الله لازم شي غاز دیر روان ده د هر بندر نه په خروار خروار غاز روان دي او مونږ هم دلته دیر غاز لرو ان شاء الله لازم خلک مطمئنه وسی هیڅ نو مشکل نه پیخي کی خلکو ده.
ولې یو مشکل چې کله نا کله مترکیږي غدا دی چې هغه غاز چې افغانستان ته راځي برته په قاچاقي شکل باندې نور ملکو ته لکه پاکستان ته خاصتن وړل کیږي، په دې سکه تاسو اقدامات لرئ چې تدابیر لرئ؟
او مننه، دا زه نه ردوم، دا یو نو کای رښتیا هم ده، ځکه چې په قاچاق شکل د پاکستان ته کله نا کله زیاده غاز مون د وزارت داخلي له خوانه او د وزارت د ریاست عمومي امنیت ملي نه مون زمون تقاضا داده شي دوی باید د سرحداتو ته ډیر جدي پلتنه وکړي، ځکه چې مون ته معلومات دي، مون د دوه ادارې نه ډیر مننه کوو، رښتیا هم دوی ډیر با خبر دي او هیڅ څوک اجازه نه ورکوي چې د غاز یوسي خامخا په بالونو که کلا نا کلا گازی پاکستان خواهد داد سرحدیان وظیفه ده چې مونږ غوښتنه خواهش کوو چې ډیر دقیقه متوجه وي چې 1 کیلوګرام غاز هم بهر ته ونه وزي، ځکه چې دا د خلکو سمیه ده، دا د پاکستان سمیه نه ده چې دا باید افغانستان نه پاکستان ته ورسي. نو په دغه مورد کې هم د ارګانو څخه زه هیله لرم او خواهش کوم چې د خلک ډیر متوجه وي چې دا بیا خراب خلق د غاز یو نسی چې به دلته قیمتي بیخ نسی په دغه جمعي کې.
بله شرزه سپ دل زات مننه کوم، سلامات اوسئ.
مننه نسی تاسو نه مننه.
تاندي چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کڅه هم په دې ورستیو کلونو کې د افغان ځوانانو د نویو ابتکارونو او اختراعاتو په اړه خبريږو، خو په لوی کچه د دوی د مفکورو عملی کولو ته ولې لازمه زمينه سازي نه کیږي؟
کله چې پانتون کې وی سکتي ضرورت لري شپږ میاس به منتظر اوسو تر څو مکتوب نوښته سي هغه مراحل تیر سي په نورو وادو کې خپل د محصول لپاره یو اکاونټ پانتون جوړي.
دوستانو، د داسې مبتکر ځوانانو نا امیدی به د افغانستان لپاره یو لوی ضایع نه وي. څوک باید دوی لاس نیوی وکړي او تر اوسه دغه هڅه چا کړی او کنه؟ په دې تاندې څنګه کې اوري چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم. وایو لتیرو څو کلونو راهیسې افغان ځوانان په ځانګړي ډول د تعلیم او د ورزش په برخه کې په ملي او بین المللي کچه د پام وړ لاسته راوړنې لري او اوس نامې خدا هر کال په افغانستان کې د ننه د ځوانانو د نویو اختراعاتو په اړه د هیواد له بیلابیلو ولایتونو خبرونه اورو. چا روبوټ یا ماشیني سړی جوړ وي او چا یو کمپیوټري یا انټرنیټي سافټویر جوړ کړی وي. خو د ځینو همداسې مبتکر ځوانانو ګیله دا د ملګرو چې خاصه توجه نه ورته کیږي. د غزنی آغا ملک سهار چې اوس مهال د کابل د پولی تخنیک پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي د دریم کال محصل دی، څه باندې یو کال پخوای د لمر په نوم داسې یو اپلیکیشن جوړ کړ چې تر فیسبوک، جیمیل، یاهو او ځینو نورو ټولنیزو شبکو ډیر خوندي او پرمختللی دی. د ښاغلي سهار په خبره د دغه اپلیکیشن په مرسته به خلک د یو موبایل په واسطه د دولت نږدې ټولو خدمتونو ته لاسرسی ولري. که څه هم دته د دغه نوښت له برکته یوه جایزه هم ورکړل شوې، خو دی د خپل د دغه ابتکار د نه عملي کېدو له کبله ګیلمند دی.
دا کچیر په بل هیواد کې پر دغه مشخصات رامن سوی کېدای سي، هغه په اوله یوه میاشت کې په هیواد کې د ګټه اخیستنې لپاره ماده سوی وي، ځکه چې ډېر سهولتونه ځان سره لري. ډېر بنه افغانستان کې دغه علمي مراحل یا اکاډمیک مراحل ټول تیر سو دي. انټلیکچوال پراپرټی مسله چې له مخابرات معلوماتي ټکنالوژي وزارت سره دغه کومه جایزه سوی د محصل لپاره هغه ما وګټله. د کابل پانتون او نورو علمي مرکزونو کې دا ما پرزنټیشن ورکو، نو دا تر ډېرو علمي اکاډمیک مرکزونو پورې اوسې هغه رسمي مراحل ټول تیر کو. اوس دا باید ګټه اخیستنې ته ماده سي. دې خطر دغلته کاوند د برېښنې تذکرې واسطه جوړیږي. خدا چې افغانستان د دولت برېښنې تذکرې نه ترسنه دی وشلې، نو زه بدیل مورتلم یان دی ګټه خسن لپاره یو هیڅ خن موجود نه ده. خو یوازې د خطر زته نه یم، دا یو سیستم ده په زرهاو بلکونو خلکو د دې څخه ګټه اخلي. نو یو نه پرنس کول ټول خدمت ورته وړاندې کی، دا یو ټیم ته ضرورت ده او بل د مالی امکانات ضرورت ده. تر اوسه پورې هیڅ معلوم نه دي، تر اوسه پورې دې نه ماتره کوم نه ویلې چې تطبیق وکړي.
دوستانو، د دلمر شبکې په اړه وایي چې کچیر یې په عملی کولو کې مرسته ورسره وشي، نو د هیوادوالو ګڼ مشکلات په ځانګړي ډول په ټاکنو او د کانکور په پروسه کې به درغلی او تقلب له منځه لاړ شي.
دا یونیک سیستم د پتی ډول مشخصات تر اوسه مو په نړۍ کې کوم سیستم نه لرو. دا هم دولتداري کولای سي، هم د خصوصي سکتور کار کولای سي، هم ټولنیز شبکه ده، هم ته کولای سي خپل تجارتي مسایل د دې په واسطه پر ډیر پرمختللي سره په مخ بوځي. یعنی یو موبایل لري هیڅ ضرورت نه ته چیرته ولاړ سي چې وکی مثلا څنګه را انتخابات په ورسته ته ورای راځي. تا غره یو سنگل چیس یعنی یو نه پر انتخاب لوي سي او یو نه پر یو ځل رای ورکولای سي. نور دی ورځ تر 15 بجو پورې دا ګراف لړیږي لازم په لازم پوري. نو هیڅ دې ضرورت نه سي مثلا یو ورځ ورسره نتایج لاندې دي غوړ 15 بجو پور نه تای چیلاند. تا دې منس مو کمیسون هر چا په خپل لاس کې ورکو. تو برخه کانکور ده، کانکور دی موبایل لري، هغه په خپل ساحه کې نی لوکل ټرافیک سیستم د سیواز پر ساحه کې کار کوي. نور دې ات سوال ناراضي هر سوال وخت لري او هغه دې سرور د خپل سرور سوال نه جنریټ کوي. هیڅ امکان نه لري په ټولو وخت کې دې دوه نه پر یو رکن سوال ناراضي. بل څه کله امتحان په خلاص خلاص هر چا ترلې دمر نمبر دې یوړ او دې پنځه ته تللې. بل بیړنۍ برخه ده، بیړنۍ برخه کې څلور ډاکټر، پولیس، اطفای، امبولانس، څلور ته په فری ډول بیل هیڅ مصرف پوري اړیکې نیول دي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاوړئ. خو څه وایي ملګرو چې ملنګ ته یو دروازه پوری سل خلاصې. دا غا ملک سهار په سیر د مبتکر او نوښتګر ځوانانو د لاسنیوي په هدف یو بل ځوان اجمل پیمان امریکا پریخي او په خوخو پوسټونو او په لوړ معاشي د کار کول وړاندیزونه د دې لپاره رد کړي چې داسې ځوانان وهڅوي او د دوی د مفکورو او نوښتونو په عملي کولو کې د مرستې زمينه ورته برابر کړي. خاغلی پیمان د خپل یوې امریکا میشتي همکاري او د څو رضاکار ځوانانو په مرسته د شتاب افغانستان په نوم د ټولنیزو او تجارتي نوښتونو مرکز جوړ کړي. لای تازه د خپل مفکورې پر پلي کولو کار پیل کړي دی. خغله پیمان د دغه مرکز په اړه وایي،
موږ د مشتونو په فکر یو. اځي کسان په فکر یو چې دوی مثلا اختراعات کړي دي. اختراع تنه په سافټویر بخش کې نه، انجینری بخش کې، په طبابت بخش کې، په هر بخش کې چې دوی یو نوې نوښت کړي یا یو نوې لارې پیدا کړي، چې هغه څه کولای شي چې موږ یو بزنس ماډل هم جوړ کړو. هڅه کسان په تیم ګرځو. ډیرې کسان د چشې مختاریان دي، خو دوی بزنس ماینان نه دي. دوی کول سي چې هر ورځ نوې نوې شان تاسو اختراع کړي، اما بیا کله چې هغه خپل اختراع بازار ته وړاندې کړي، دوی نه پوهیږي سره خپل بازار ته وړاندې کړي او خود کفاسي. کله چې هغه استعدادونه ومندل سل، دوی لپاره هغه منابع او هغه سہولتونه برابر سي چې دوی اختراعات څخه د مارکیټ په ګټه استفاده وکړي. زموږ فیسبوک پیج دوی کول سي چې ومندې شتاب افغانستان، او په عین حال کې موږ څلرو ویب سټ لرو www.shatabafghanistan.com هم دوی یالت کلار سی کول سی زمور پروگرام ش مکمل ول ولی یالت مز ایمیل ادرس تا تلیفون نمبر سره مر سره پتماس کی سی ان شاء الله بیا غی نه بعد مر سره پوجی سره کوم کاری وک
ملګرو د اجمل پیمان په خبره شتاب افغانستان په څلورو برخو کې کار کوي لومړی پر خپل ځان د ځوانانو د باور پیدا کول او هغوی نوښتونو ته هڅول دویم په کم لګښت سره دوی ته د یو مشترک کاري دفتر رامنځته کول دي د نورو دوو برخو په اړه لخواغلی پیمان اورو
دریوم د چې هر څوک یو مفکوره لري هغه مفکوره د هغه نه څه کولی ستاسو بازار ته وړاندې کی هغه بیا ډیر علمی او مسلکی هر خونه باید اوسېرل سي چې یو بزنس مارل ورته جوړ شي نو دلته دوی سره موږ مرسته کوي څنګه خپل مفکوره ترجمه کی الته چې کله دوی شروع کوي خپل د کار دوی سره موږ مربیان تاګو نوی نوی ځوانان چې راځي دوی ډیر کم تجربه وي دوی نه پوهیږي مارکیټ ډیر یو پر چالش دی دوی نه پوهیږي خطرونه سره څنګه دوی مقابله وکړي نو ځکه موږ په افغانستان کې هغه سي تکړه تکړه تجاران چې د ټول مشکلات غالي لري او پوسی وي چې څنګه یو بزنس په وطن جوړ کړي دغه ځوانان سره چې غواړي یو بزنس شروع کړي هغه سره کښین هغه ته مشوره ورکړي عملی مشوره ورکړي چې کوم تیر وطن چې دوی کړی دي د نوی بزنسونه یو نه کې تلورم برخه چې موږ د هغه تحقیق او څېړنه په دې لار کې ده چې موږ باید هغه ناخواله پیدا کوچی د تجارتونو د پرمختګ مخینه ویلی په افغانستان کې هغه پیدا کو بیا هغه بلغه موندنی مختلف بیلنلی او داخلی ارګانو سره چې په افغانستان کې د سکتور خصوصي په تخوی کې کار یغه سره شریکو چې په ګډه یو لار ورته پیدا سي چې د عمومي فضا د تجارت په افغانستان کې د کوچنی بزنسو د پاره شسی
کاغلی پیمان وای همزولو چې دوی لا په هنتونو د ځوانانو او د میرمنو ټولنو او د ځوانانو اړوند زینو دولتي ادارو سره پاړی کړي ما د افغانو مبتکر او نوښتګر ځوانانو سره بستاسې مرسته یوازې مشورتي وي او که د دوی د مفکورو په عملي کولو کې به د مالی مرستې زمینه هم ورته برابروي نو د خاغلی پیمان ځواب وو
ډېر کسان په افغانستان کې دي چې ډېر پانګې لري په بانکو کې هغه ته په اصطلاح مړه پانګه وایي په څه کې ډت کپیټل وایي په انګلیسي کې چې هغه په بانک کې هم دغسې پرته وي خپل شخص ورته ضرورت نه لري هم هلته یې کال په کال درې کاله څلور کاله نو دغسې پانګوال هغه موږ موندو چې داسې داسې کسانو سره هم مالی مرسته وکړي چې کېدای شي یو نفر ښه مفکوره ولري اما پانګه ونه لري چې هغه تطبیق کړي او تجارتي ساحه کې اما داسې کسان هم ډېر لرو چې پیسې پیدا کړي پانګې لري اما نه پوهېږي چې په کوم لارې کار واچي چې دا خلک پوهی شه زه والا ښه کارم لرم موټرم لرم کورم لرم هغه پیسې مال ته په اصطلاح ورسته کیږي نو زه څنګه وکم چې د سیو څوک پیدا کوم چې هم دغه پیسې راټا ګټو کې هم دغه یو نوې مفکورې د پاره پنګاوچونه هم وسی نو دوی پوهی چې دا یو مرکز په نامه د شتابسته دوی کولی سي لارسي کښین یو سات دوه ساته پریزنټیشن د خپل د مفکورې په اکلور ته ورکی خپل سره له جوړ راخلل بل خیر څه کولی سي چې په مشترکه توګه شراکت یو بزنس شروع کړي
خاغلی هغه ملک سهار د خاغلی پیمان دغه فکر ستایي او هیله مند دی چې د شتاب افغانستان کارونه کاش په عمل کې دوی ته ګټور ثابت شي د افغانو تجارانو هم ورته غوښتنې لري
دغه ډول خلکو بایساس خلکو موجودیت افغانستان کې ډیر مهم ده نه یوازې د مثلا دغه سی خلک څنګه نو وخت کې له غوسر کومک ته تل ټول افغانستان سره کومک ده ځکه چې دغه مکوره او سبا یوازې دغه د ګټ اخیستنې لپاره نه د ټول افغانستان لپاره د ګټ وړ ده مثلا زس په کوم سیستم کار کوم ما غوښنه نور ډیر ځوانان ده افغانستان کې متاسفانه موږ د مشکل لرو کله چې پانتون کې وی سکتې ضرورت لري شپږ میاشتې به منتظر اوسو تر څو مکتوب نوښته سی هغه مراحل تیر سي ابا شپږ میاشتې وروسته موږ د سکتې وخت لسی په نور هوادو کې خپل د محصول لپاره یو اکاونټ پانتون کې جوړي هر شهر سافټویر هر شي انا ضرورت لري هغه دی پانتون په اکاونټ باندې پرغه لازم پرغه ثاني بنختل سي افغانستان کې متصمنه د مشر نسي د یو اساسي کار دی په افغانستان کې وسی نو له دولت څخه بیا له هغه ملي بایساس خلکو څخه د وختن لرنو سي په دې برخه کې کومه کله ځوانان سره خصم د خلکو څخه محدود دی ول پراتن کې دا کار به ډیر عام سي او معمولا به خلک د شاند تشویقوي او کار وکړي
هغه ځوانان چې بهرنوي هوادونو ته پتیخت دي که خپل انرژي په خپل هواد کې مصرف کړي نو راتلونکي به د هغه هوادونو په نسبت دلته ډیر خوي دا سیسه دوستانو خاغله پیمان افغان ځوانانو ته په خپل پیغام کې وایي او زیاتوي
موږ پیغام ده د ځوانانو ته چې باید موږ او تاسو همیشه په دې فکرونو اوسو چې دولت د مشترکارو کې او بهرني موسسې د مشترکارو کې به هر څه باید موږ ته کومک مرستې راسي هیڅ یو هیواد په مرستو په کومک باندې جوړ شوی نه دی موږ الحمدلله د هغه ملکو په جمع کې یو چې د ځوانانو فیصدي په نفوس کې تر ټولو زیات دی یعنی موږ په افغانستان کې تر 80% نه زیات ځوانان لرو چې عمر تر دې شنه کښته دی نو دغه یو سرمایه ده دا تازه تازه مخزونه دي د دې په ځای کې دوی لاړ شي افغانستان څخه بهرني ملکونو ته ځان په خطر کې واچي کو دوی راسي خپل او انرژي او فکر په کار واچي نه وشتو کی دوی کول شي په افغانستان کې ځان ته په خپل دوه فرصتونه جوړ کی چې دوی ته به هیڅ ارتیا نه چې افغانستان ته بهر لاړ شي او یا بیکاری کې خپل ځان سره تبوځي
زان تا سڑک زان تا خون زائی جوڑ کا وچا ڈوڑی اخرا قلم را واخلا و دی نڑی کے زان تا زائی جوڑ کا
بلکل کپ دی نڑی کے زان تا دا زائی جوڑا ولو پا فکر کیونو وچا ڈوڑی وزغمو او دا قلم لار بنیسو دا خاغلی سهار او دا خاغلی پیمان پسیر زوانان دی دوستانو خدای دیر کی نا نیتان دی چانگی رانغارو دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کرده facebook.com/tandesange دا او د ازادي راډيو نورې خبرونه ملګرو پر دې انټرنیټي پته هم موندلې او اوریدلې شي pa.azadiradio.org او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه پاړه خپل نظرونه را سره شریکولې شي shafaqn@rferl.org په مخه منم سر تیرې غرور
لرته خدا قلم زور دلی دلین دے د ترش رنگ د ټول جهان پہ جنی ولی د خپل ځان پہ جن دلین دے کائلم کو حد تلل غاڑے حد پستنا کی سورای جوتا و چڑو ڈے اخرا قلم را واخلا نڑی کے زان تزائی جوڑ کا وہ چڑو ڈے اخرا قلم را واخلا پتے نڑی کے زان تزائی جوڑ کا
تازہ خبرونا ورستی راپورونا آو مرکے دا آزادی راڈیو پویب پانکے آزادی راڈیو.com